احمدی صاحب مننه ستړي مشهید ازادي راډیو د دې سات د خبرونه دا اوریدونکو هرکلی کوم. وړاندې به واورئ چې له امریکایي پلاوي سره د طالبانو د سولې د خبرو له لغوه کېدو وروسته اوس طالبانو ماسکو ته مخه کړې او هلته یې خبرې شروع کړې. د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو په اړه به هم واورئ چې انتخاباتي مواد ولایتونو او ولسوالیو ته انتقالي شي او یو شمېر انتقال شوي دي. خو تر هر څه مخکې خبرونه، د ناټو عمومي منشي له افغان ځواکونو سره د ناټو پر ژمنو ټینګار وکړ څو سولې ته شرایط برابر شي. افغان ځواکونو د تخار ینګې قلعه ولسوالي بیرته له طالبانو ونیوله او نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له زمبابوې سره مسابقه کوي. د خبرونو تفصیل، د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ ویلي چې د افغانستان له ولسمشر اشرف غني سره یې خبرې کړې دي. سولتنبرګ پرون پر ټویټر ولیکل چې د ناټو غړي او شریکان د روزنې د پروګرامونو او مالي مرستې له اړخه د افغانستان ملاتړ ته ژمن دي څو سولې ته شرایط برابر شي. یانس سولتنبرګ په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړي. د ولسمشر اشرف غني له لورې هم د دې خبرو جزئیات نه دي څرګند شوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د تخار ینګې قلعه ولسوالي له وسلوالو طالبانو بیرته نیول شوې ده. د دفاع وزارت ویان فواد امان پرون پر ټویټر لیکلی چې په دې ولسوالي کې ځانګړي ځواکونو عملیات کړي دي. وسلوالو طالبانو لاسه نه دي ویلي. ینګې قلعه ولسوالي د سنبلې په 19مه طالبانو نیولې وه. په جوزجان کې د وسلوالو طالبانو د سری قطعي قمندان قاري عثمان او د هغه څلور ملګري وژل شوي دي. د ملي اردو د 209 شاهین قلي اردو ویاند محمد حنیف رضایی پرون ازادي راډیو ته وویل چې قاري عثمان او ملګري یې د قرقین ولسوالي په دینار کلي کې په هوایي حمله کې وژل شوي دي.
قاري عثمان یکی از کلیدي ترین افراد طالبا در مجموع در ولایت جوزجان بود.
قاري عثمان د وسلوالو طالبانو یو مهم قمندان و په جوزجان په خاص ډول په قرقین ولسوالي کې ډېر فعال و. له شمرخه نن د مځکنیو او هوایي ځواکونو د دقیقې همکارۍ په نتیجه کې د هوا له لارې په نقشه سو. وسلوالو طالبانو په دې ارتباط څه نه دي ویلي. په کاپیسا کې پرون د والیبال په یوه لوبغالي کې د ماین په چاودنه کې درې ملکیان وژل شوي او دوه تنه زخمیان شوي دي. د افغانستان د کورونیو چارو د وزارت ویان نصرت رحیمی پر ټویټر لیکلی چې چاودنه په تګاب ولسوالي کې شوې ده. رحیمی لیکلی چې ماین دښمنانو یې شوی او د والیبال د لوبې په وخت کې انفجار کړی دی. د پیش مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د زمبابوې له لوبډلې سره د شلو ورونو مسابقه لري. دا سیالي په بنګلاديش کې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مشر فرید خوتک ازادي راډیو ته وویل
ټاکل شوی نن د افغانستان او د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله ترمنځ په درې اړخیز سیریز کې لومړۍ لوبه د دواړو لوبډلو ترمنځ ترسره شي. مخکې دې نه چې دغه لوبې پیل شي د افغانستان کرکټ ملي لوبډله دغه سیالۍ ته پوره تیاری نیولی او انشاءالله چې په دغه سیالۍ کې به هم د افغانستان کرکټ ملي لوبډله وکولی شي چې ښې لاسته راوړنې ولري.
د درو هیوادو ترمنځ د لوبې پرون شروع شوې چې په لومړۍ لوبه کې کوربه هیواد بنګلاديش د زیمبابوې لوبډلې ته په درو وکټو ماتې ورکړه. هر لوبډله به دوه مسابقې کوي او پای لوبه د سپتمبر په 14مه ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت چارواکو د بالټیک او د اروپا د شمال د اتو هیوادو له استازو سره وکتل. د دې غونډې هدف د شمالي قطب د امنیت او د دې هیوادو ترمنځ همکاري یاده شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د روسیا او چین په څیر یو شمېر هیوادو د شمالي قطب طبي زیرمو او کانالونو ته سترګې نیولې دي چې خپلې کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت پرون په خبر پاڼه کې وویل تیر اونۍ د دې غونډې لومړۍ ورځ په واشنگتن کې و چې سمندري امنیت ته ځانګړې شوې وه. د روسیا او بلاروس پوځونو پرون ګډ پوځي تمرینات پیل کړل. د روسي حکومت په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دې ځانګړیو پوځي تمریناتو کې 2000 پوځیانو ګډون کړی دی. د بلاروس دفاع وزارت ویلي چې دې تمریناتو ته 4000 عسکر، 10 ټانکونه، 15 هلیکوپټر او لازم نظامی مواد استولی دي. د روسیا او بلاروس ته پوځیانو دا ګډ تمرینات په یوه اونۍ دوام وکړي. تر دې وړاندې د بلاروس چارواکو ویلي وو چې د اروپایي ټولنې پولو ته نشلی به له روسیې سره ګډ پوځي تمرینات سرته نه رسوي. د دواړو هیوادونو پوځیان په دوو کلونو کې یو ځل داسې ګډ پوځي تمرینات کوي. تیر ځل په 2018 میلادي کال کې دا تمرینات په بیلاروس کې شوي وو او نږدې 14,000 عسکرو ګډون پکې کړی و. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ څپه 2:05 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې طالبانو روسانو ته مخه کړې او هیئت یې ماسکو ته تللی. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د ډیموکرات ګوند یو شمېر نوماندانو ویلي چې که واک ته ورسېږي له افغانستانه به امریکایي ځواکونه وباسي. موضوع مو په امریکا کې د سیاسي چارو له کتونکي وایس وردک سره شریکه کړې.
د کمپاین خبرې اکثره وخت د خلکو د رایې غوښتنې دپاره وي، لیکن بیا چې کله قدرت ته ورسېږي بیا اعمال بیل وي.
د افغانستان د ولسمشۍ انتخاباتو ته تر دو اونیو لږ وخت پاتې دی.
په اکثریت ولسوالیانو او اکثریت ولایتونو موږ انتخابات لرو او خپل د تخنیکي او لوجستیکي په برخه کې موږ عام تام آمادګي لرو.
نړیوالو چاپی خپرونو ته هم کتنه لرو چې د افغانستان د سولې مسلې چیړلې. د ګوړیا چار تفریح پروګرام خپرو او د کور کلی په پروګرام کې دا مسله چیړل شوې چې څنګه څوک له وړې سوداګرۍ لوی کاروبار جوړولی شي.
وړو کې دکان مې اداغه زنم شروع کړ او همدا هلی زلی او اوس الحمدلله چې سل کسان او شل کسان یو نیم سل کسان فل حال چې په کورونو کې زنانه هم موږ سره کار کوي.
د وسلوالو طالبانو د قطر د دفتر یو ډله ماسکو ته تللی چې له روسي چارواکو سره خبري وکړي. دوی څو ورځې وروسته تر دې دا سفر کړی دی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره اونۍ د سپتمبر د 15 نیټې بریټ ته چې د کابل په ششترک کې وشو په اشاره په واشنگتن کې وویل چې له طالبانو سره د سولې خبري نورې نشته. د سولې خبرې لمنځه تللې، ختم شوي. تر کوم ځایه چې په ما پورې اړه لري خبرې لمنځه تللې. طالبانو فکر کاوه چې د خلکو په وژلو سره به په مذاکراتو کې دریز لوړ شي. دوی د یو تکړه امریکایي سرتیري په ګډون 12 تنه
ووژل.
روسي آژانس تاس د طالبانو د قطر د دفتر د ویان سهیل شاهین په وینا خبر ورکړ چې د طالبانو پلاوی د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره د جمعې په ورځ کتلی دی. ازادي راډیو دا تاییدوي چې د طالبانو پلاوی پرون په ماسکو کې و. بل لور ته افغان اسلامي آژانس راپور ورکړی دی چې ماسکو ته د طالبانو د تللي پلاوی مشي په قطر کې د طالبانو د مذاکراتي ټیم مشر شیر محمد عباس تانکزی کوي او په دې پلاوی کې سهیل شاهین او قاری دین محمد حنیف شامل دي. افغان اسلامي آژانس څرګندوي چې د طالبانو پلاوی د ماسکو له روان سفر وروسته پر دې فکر کوي چې چین ته سفر وکړي. خو د چین د سفر په اړه دې آژانس تر اوسه په خپله له طالبانو سره خبرې نه دي کړې. د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې خبرې مشروطې کړې دي. افغان ولسمشر اشرف غني تیره اونۍ په کابل کې وویل
سوله به قطع شي او اوس مذاکرات به اوربند غیر
ماسکو روان میلادي کال 2000 د طالبانو د غونډو کوربه. ل طالبانو سره د امریکایي پلاوی د خبرو ل لغوه کېدو وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استاد زلمی خلیلزاد کانګرس احضار کړی دی. تمه ده چې خلیلزاد د پنځشنبې په ورځ د کانګرس غړیو ته ل طالبانو سره د سولې د ترسره شویو خبرو په اړه معلومات ورکړي. بل لور ته د امریکا د متحده ایالاتونو د ډیموکرات ګوند یو شمېر نوماندانو په یو بحث کې ویلي که واک ته ورسېږي له افغانستانه به امریکایي پوځیان وباسي. اسمت چاروان په امریکا کې له میشت سیاسي چارو له کتونکي ډاکټر وایس وردک سره په دې موضوع مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې د امریکا د دوو ګوندونو ترمنځ د افغانستان په اړه په نظرونو کې څه توپیر دی.
او بلو په فلسفي لحاظ خو په دیموکراتان هم د امریکا منافع ورته مهمې دي، خو لیکن دوی د جنګ لاره نه خوښوي. په عموم کې دوی دی ډیپلوماسي لار خوښوي او په ریپبلیکنانو کې جمهوری خواهانو کې دوی ته هم د امریکا منافع مهمه دي، لیکن دوی اکثره په فلسفي لحاظ د ماکیافیلی په فلسفه درېدلي دي چې رژیمونه بدل کی هغه رژیمونه چې د دوی سره ملګري نه وي او نظامي تګلاره دوی ډېره خوښوي ریپبلیکنان.
د دیموکرات ګوند پنځو استازو تقریبا په یوه خوله ویلي دي چې دوی له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پلویان دي. آیا دا واقعا د دوی نظر دی؟ یعنی دوی واقعا هم دغه شی غواړي او که فکر کوي چې د امریکا په ټولنه کې د خلکو غوښتنه هم دا ده؟ عموماً کاندیدان هغه خبرې کوي چې خلک یې غواړي او دوی بیا په هغه اساس له خلکو رایې غواړي.
ډېره دقیقه خبره ده. د کمپاین خبرې اکثره وخت د خلکو د رای غوښتنې د پاره وي، لیکن بیا چې کله قدرت ته ورسېږي بیا هغه اعمال بیل وي. تقریبا د ټول یوازې دغه انتخاباتو کې نه دي، په تېرو ټولو انتخاباتو کې دغه څو کاله که دغه اوباما و که دغه ترامپ و ټولو غوښتل چې د افغانستان ووځي، د ټولو هغه دریزم دغه شی و. خو چې کله قدرت ته راغلل بیا چې کله دوی نورو معلوماتو ته پټو معلوماتو ته لاسرسی پیدا کړي بیا نو په دې کې نور مسایل هم راځي. لیکن دغه په دیموکراتانو کې یوه کاندیدا چې یوه نوې خبره یې وکړه او هغه الیزابت وارن ده، دی وی چې د افغانستان مسله نظامی مسله نه ده، د افغانستان مسله اقتصادی مسله ده، امنیتی مسله ده، موږ په نظامی نشو حل کولای، موږ باید هلته مرسته وکړو. باقی نو که موږ ټولو کاندیدانو ته وګورو د دوی ټولو خبره یوه ده چې باید د افغانستان ووځو، خود حل لاره بیدیدی. بله،
په تیرو انتخاباتو که کسم تاسو اشاره وکړه چې هم اوباما یادونه کرده و هم ترامپ هم تر انتخاباتو دیر مخکی ویلی و دی افغانستان یادونه کرده و چې افغانستان با ځواکونه باسی، لیکن دی افغانستان مسئله دی امریکا دی ولسمشری دی انتخاباتو په کمپاینونو که دیر مطرح موضوع نوه، دازل څنګه ده؟
فعلا د وخت نه مخکې خبره ده. فعلا ډېر زیاد دوی په داخلي مسایلو باندې لګیا دي او دیموکراتان یو څه دغه خپله آیډنټیټي د لاسه ورکړې ده. دوی په داخلي اقتصاد باندې ډېر تمرکز کوي، د فعلا دپاره دوی د مهاجرینو موضوع ډېره مهمه ده. دلته نور داخلی مسائل دیر مهم دیده. افغانستان مثلا که چه ترا برسرکی هم عقد داخلی اساکر و وطل و دپار بود دیر مطرح وید.
دکتر ویس وردک
ولسمشر ستاسی پا سری رایو انتخابی جی هیچوک حق نلره پوسی چا تا مرای ورکره.
د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو ته تر دو اونیو لږ وخت پاتې دی. د انتخابات خپلواک کمیسیون د امنیتي ستونزو له امله په ځینو سیمو کې د خپلو انتخاباتي مرکزونو د بند پاتېدو خبره کوي، خو د کمیسیون په وینا تر 9 میلیونه ډیرو کسانو چې د رای ورکولو په شرایطو برابر دي خپل نومونه ثبت کړي دي، چې څه باندې 3 میلیونه یې ښځې دي. فرشته جلالزی نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په ځینو سیمو کې به چې امنیتي وضعیت ډېر بد دی انتخاباتي مرکزونه تړلي پاتې سي. تېر کال د ولسي جرګې په ټاکنو کې غزنی اصلا ګډون ونه کړ، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي دا وار به هیڅ ولایت په بشپړ ډول له انتخاباتو نه پاتې کیږي. د کمیسیون ویاند عبدالعزیز ابراهیمي د ازادي راډیو ته وویل چې په ځینو سیمو کې امنیت ډېر خراب دی او دوی د ولسي خلکو او خپلو کارکوونکو ژوند د تهدید سره نسي مخامخ کولی.
مثلا په کندوز، تخار، اروزګان، نیمروز، فراه دغه ولایتونه چې امنیتي په لحاظ وضعیت سمه نه ده، خو مګر په اکثریت ولسوالیان او اکثریت ولایتونه موږ انتخابات لرو او خپل د تخنیکي او لوجستیکي په برخه کې موږ عامتام آمادګي لرو. مثلا په کابل، پنجشیر، بامیان، دایکنډي په دغه ولایتونه ممکن یو یا دوه مرکزونه بسته وي، خو مګر په اکثریت مراکز باز وي. خو مګر په بعضې ولایتونه چې د امنیتي په لحاظ که موږ ستونزه لرو، په هغه ځای کې موش کولای نشو چه نغارو چه خپل سروندان و زان تحجید لانده.
ابراهیمی تنگار وکر چه ده مناسب و انتخابات و ترسر کولو تا تیار دی او غاری داست کار وکر چه پر دیر دیموکراتیک پروسا ده ولس باور تین کری. ده افغانستان ده تکونه خپلواک کمیسون 15303 اویا انتخاباتی مرکزونه تثبیت کردیم. خود کمیسون ویاند کورنوی چار وزارت پا حواله ویل چه لشت لشت چلور سو یو دیرش مرکزونه شایی ترلی پاتسی. پا دیر دول با پا چلور زره نه سو دو چلوش مرکزونه که تکنیمی. عبدالعزیز ابراهیمی ویل چه پا تر تحدید لندی سیمو که هم ده انتخاباتو ده ترسر کول لپاره چول تخنیکی مواد برابر کری او که ده کورنوی چار وزارت داد ور کری دوی حال تهم کار کولیسی. هر انتخاباتی مرکز تا با پا بایومتریک سیستم درای ورکون که دو معلوماتو دو سبت دو ماشینونه استول کیجه چه لیو با استفاده کیجه او بل با ده احتیاط لپاره وساتل سی. در تاکنو ده خپلواک کمیسون ویان زیاده کرد چه ده چلویش ده پینزه چلویش زره ترمنز کارکون کی روزلی چه کولای سی ده بایومتریک معلوماتو دو سبت لزنگورو ماشینونو کار واخلی. ده افغانستان ده جمهوری ریاست تاکنی ده میزان پش پجامه دیم. در تاکنو ده خپلواک کمیسون ویان ده زادی راجو تا اوال چه درای ورکولو پشرایتو ده برابر و وگرو دقیق شمیر نده ایترگن. ځکه په وروستیو کلونو کې د وګړو دقیق سرشمیرنه نه ده سوې، خو دی وایي چې 9,615,000 کسانو چې د رای ورکولو په شرایطو برابر وو خپل نومونه ثبت کړي دي. په دې کې 3,304,000 ښځې دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون څو اونۍ مخکې اعلان وکړ چې هغه ښځې به چې نه غواړي عکس یې واخیستل سي د رای کارت نه اخلي. د کمیسیون ویاند وویل چې په مخکنیو ټاکنو کې د ښځو په نوم خیالي رای اچول سوې وې او درغلی تلاره برابر سوی و. عبدالعزیز ابراهیمی ویل چه داور در تاکنو در شفافیت او در درغلی در مخیبی لپاره شزو تا ایلان سوی چه درائی در اخی چولو در حق در ترلاسکول لپاره با اکس اخلی. در ابراهیمی پا وینا در افغانستان شپش وشتو ولایتونو در طول حساس او غیر حساس انتخاباتی مواد استول سوی دی. چه پدی که درائی پانی در بایومتریک معلومات و در سبت ماشینونه در گوتو رنگ پرتاسیا او نور مواد شامل دی. ابراهیمی ویل د موادو د انتقال لپاره د انتخاباتو تر شپې وخت لري.
د افغانستان میاشتې ټولنه وایي سږ کال تر اوسه دې ټولنې تر اوسه و د ډېرو ملکیانو جنازې د افغانستان په مرکزي سویل لویدیځ زون کې پورته کړې دي. له غزنی ته ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
د افغان سری میاشتې ټولنې چارواکي وایي په مرکزي سویل لویدیځ زون کې چې شپږ ولایتونه یې مربوط دي، میدان وردګ، غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست او لوګر، د تیرو اتلسو کالو په پرتله یې سږ کال زیاتې جنازې پکې انتقال کړې دي. دوی وایي له دې معلومیږي چې د تلفاتو شمیر مخ په لوړېدو دی. د یاد زون رئیس سمیع الله صدیق د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دغه جنازې د امنیتي سرتیرو، وسلوالو، طالبانو او لسی خلکو دي.
تیر کال کې هم نورو کلونو تلفات زیاتو، نږدې 900 جنازې موږ د ښکېلو اړخونو او د عامو خلکو انتقال کړې وې. ول له بده مرغه په سږ کال کې زیاده اوس تقریبا د کال تر نیمایي تازه په اوښتو باندې یو نږدې 900 جنازې انتقال کړې دي چې په دې کې د ښکېلو اړخونو او د عامو خلکو جنازې شامل دي.
سمیع الله صدیق زیاتوي په روان کال کې د نورو کلونو په پرتله د بشري تلفاتو تر څنګ ډېری ولسي خلک بې کوره سوي، کډه سوي او زیانمند سوي هم دي چې له سختو کړاوونو سره مخ دي.
د هغو ارقامو له مخې، د هغو له معلوماتو له مخې چې موږ یې لرو، متاسفانه عامو خلکو کورونو شتمنیو ته ډېر زیات زیانونه اوښتي دي. د بېځایه شوو شمېر خورا زیات سوی دی، خصوصا په هغو سیمو کې چې هلته نورې ادارې متاسفانه لاسرسی نه لري او خلک له ډېرو سختو کړاوونو سره مخ دي.
بل لور ته بیا د نظر خاوندان وایي په هیواد کې د جګړو زیان هم دا دی چې هر ورځ د لسګونو تنو ځوانانو جنازې پورته کیږي. د پوهنتون استاد محمد فاروق بوی وایي تر څو چې جګړه روانه وي، تر څو چې په جګړو کې بشر ته درناوی نه کیږي، همداسې به دغه لړۍ روانه وي.
تر څو په جنگ کې ټول ښکېلې خواوې بشري بشر ته درناوی ونه لري، همدا د ځوانانو د مرګ لړۍ به روانه وي.
د افغاني سرې میاشتې ټولنه بې طرفه ارګان دی چې د جګړې له منځه په جګړو کې د ښکېلو لورو وژل سوي کسان پورته کوي او کورنیو ته یې سپاري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د لغوه کېدو پر موضوع یو شمېر نړیوالو چاپي خپرونو لیکنې خپرې کړې دي. دغو چاپي خپرونو ته اجمل تورمان کتنه کوي.
اکانومیست مجله لیکي متحده ایالاتونه به بل اخر بیا هم مجبور شي چې له طالبانو سره د سولې خبرې بیرته پاید کړي. د دې خبرونه په باور د افغانستان جګړه د زور او وسلې په مرسته نشي ختمیدلې. وړاندې راغلي چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ دا پریکړه چې له طالبانو سره خبرې لغوه کړي د ډیرو هغو کسانو لپاره چې اندېښمن و چې ترامپ له طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک کړي د هوسایي خبر شو. خو اکانومیست لیکي د افغانستان په جګړه کې بری یوازې د وسلې لارې ممکن نه ده، ځکه چې هغه وخت هم متحده ایالات په دې جګړې کې بریالي نشوه چې د دوی ځواکونه په افغانستان کې د اوس په پرتله و برابر زیات و. د خبرې کړې مقالې لیکوال استدلال کوي چې چرته په دې جګړه کې له نظامی پلوه موافقت ممکن نه وي، نو یوازینی لار د خبرو ادامه ده. د سولې په اړه د لویدیز بل خبرونه فارن پالیسی دی کې افغانان سوله غواړي خو په دې ډول نه. خبرونه د یو شمیر افغانانو په وینا لیکلي دي چې اکثریت د امریکا او طالبانو د خبرو لغوه کېدو ته خوشاله شوي دي. وړاندې راغلي دي چې خلک په ټول افغانستان کې سوله غواړي، خو دا اندېښنه لري چې د امریکایي ځواکونو د لویې برخې له وتلو سره به طالبان غښتلي شي او شخړې به زیاتې کړي. فارن پالیسی همداراز لیکلي چې ډیرو افغانانو دا انتقاد هم کړی دی چې د امریکا او طالبانو د هوکړلیک د مسودې جزئیات د افغان حکومت په ګډون ټولو پټ ساتلي دي. د خبرونې په باور د افغانستان له حکومت سره له خبرو پرته سمدستي موافقه طالبان پیاوړي کوي او ښایي د دایښ په څیر نورې ډلې هم غښتلي کړي. وړاندې د ولسمشر غنی د وان صدیق صدیقي په وینا راغلي دي چې د حکومت له موافقې پرته دا تضمین نشي کېدای چې شخړې دې ختم شي. د ښاغلي صدیقي په وینا د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرو ته اړتیا شته او د دې لپاره په مشورتي لویه جرګه کې د حل لارو وړاندیزونه شوي دي. بل خبرونه واشنگټن پوسټ دی کې د افغانستان لپاره د ولسمشر ترامپ د ستراتیژۍ پر سر اختلاف د دې باعث شو چې د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن برطرف شي. دا د ډونالد ترامپ د جمهوری ریاست په دوره کې د ملي امنیت دریم سلاکار دی چې له کاره ګوښه کیږي. ورسپاڼه لیکي کې بولټن د ولسمشر ترامپ او نورو جګپوړو چارواکو له دې نظر سره مخالف و چې د طالبانو مشرانو ته بلنه ورکړې وه چې کم ډیویډ ته ورشي. د واشنگټن پوسټ په باور کې څه هم ولسمشر ترامپ دا پریکړه بدله کړه، د سولې خبرې هم لغوه کړې، خو د بهرنیو چارو له وزیر مایک پمپیو سره د بولټن اختلاف د دې لامل شو چې دی له کاره ګوښه شي.
د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ د سرحدي سیمو اوسیدونکو شکایت کوي چې د آبادۍ او بیارغونې چارو کې له پامه غورځېدلې دي او لارې سړکونه ورته نه دي جوړ شوي. تفصیل له کونړ د رحول انوري په راپور کې.
د خاص کونړ ولسوالۍ د شالې ولې اوسیدونکو وای په تیر وتل لسو کالو کې حکومت د آبادۍ او بیارغونې چارو کې له پامه غورځولې. په یادو کلونو کې په نورو سیمو کې سړکونه جوړ شوي، خو دوی په خپلو لاسونو سړک وهلې چې اوس هغه هم کنډو کپر او له کاره ولوېدلې دی. ملک تاوس خان او ګل رحمان وای
شالې دره غرنۍ سیمه ده، یو کچا سړک چې د ولسونو په خپل تعاون او په خپل اتفاق سره والي دی. حکومت دغه سړک نه دی جوړ کړی، بلکې ولسونو جوړ کړی دی. هغه کلو او بانډو ته ایستلی دی چې هغې کې دوی اوسیږي، مونږ پاتې کیږو. دغه سرک مونږ سره دولت کومک نه دی کړی، بلکې مونږ په خپل لاس والی دی. هیڅ پوخ سرک نه لرو، هغه قابل د دې نه دی چې خلک په موټر وچلې.
دا جوړ شوی دی، مونږ دا شکانې ته ورته ومونږ چې جوړ شوی دی لاندې، لکه والو چې سیلاب راشي بیا په خرم نه دی، بیا ورسی بلچې راواخلو بیا هغه قوتیا ورکړو.
دوی وای د ناروغانو د انتقال پر مهال د ګڼو ستونزو سره مخ دي.
زمنګ کې مریض پیدا شي نو چې زمنګ د ګڼې لارې نو په دریو ګڼو کې منګه په ګاډي کې راکوځو، ځکه چې هغه ته نور تکلیف پیدا کیږي په ځ قولو کته کولو په پورته کولو. د 20 روپۍ کار منګ له حکومت نه دی کړی، د 20 روپۍ مړه په صفر کې.
په دې سړک باندې چې مریضان وړو او حتی یو شی چې مونږ ډېر تې زوریږو، زمونږ ولسونه تې زوریږي، هغه دا دی چې د ښځې ولادت په صورت کې چې د ښځې ولادت کیږي بیا په دغه صورت کې مونږ ډېر زوریږو، ځکه مونږ ته مشکل انتقال د دغه سې مریض انتقال د دغه زوریدلې ښځې شفاخانې ته کلینیک ته.
د شالې ولی او د ډیورن کرښې ته نږدې پراته ولسونه له افغان حکومت غواړي چې باید د نورو سیمو په څیر دي دوی ته هم د آبادۍ او بیارغونې چارو او په ځانګړي ډول د سړکونو په جوړولو کې برخه ورکړي. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته ویل د سرکونو د خرابوالي او د نورو ستونزو په اړه ورته د خلکو شکایتونه را رسیدلي او ډیر زر به یې د هواري دپاره یو پلاوی سیمې ته ولیږي.
هر تشویش چې نور درلوده د بسازۍ په ارتباط نو گزارش وراوړي ان شاء الله چې دې ته به زر رسیدګي وکړو.
شالی اولې د خاص کونړ ولسوالۍ هغه غرنۍ او د ډیورند په کرخه لری پرتی درې دي چې له یوې خوا افغان حکومت د آبادۍ او بیا رغونې چارو کې له پامه غورځولي او له بل لوري د پاکستاني ځواکونو د توپچي بریدونو سره مخ دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ترکیې پخواني صدر اعظم احمد داود اوغلو ویلي چې نوی سیاسي حرکت به پیل کړي. داود اوغلو د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان له مخکینیو متحدانو څخه دی. دی اردوغان ته د هغه د یوه پخواني متحد له لورې نوې سیاسي ننګونه بلل کیږي. د ترکیې مخکینی صدر اعظم پرون په انقره کې د خپلو پلویانو غونډې ته دا خبرې کړې دي. فرشته جلالزی نور جزئیات وړاندې کوي.
احمد داود اوغلو پرون په انقره کې خبریالانو ته وویل چې له حاکم ګوند عدالت او پرمختګ د غړیتوب څخه یې استعفا وکړه، ځکه د هغه په وینا په داسې سیستم کې نور کار نسي کولی چې مثبت انتقاد ته د سیاسي مخالفت او دښمنۍ په توګه کتل کیږي. هغه په انقره کې خبریالانو ته وویل
Bugünden itibaren zikrettiğimiz temel ilkeler doğrultusunda yeni bir siyasi hareketi inşa etmek.
Da zmuş tarihi mesuliyet av dolas polandiz muşdan da çi nawi siyasi harakat çurku. Ahmet Davut oğlu da Türkiye'de sıtrazam parçakı kar kray av tır hagurusa da hakim gün pamlatar da bahrunu çar vazir ham takıl savayu. خو په 2014 میلادي کال کې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره روابط خراب شو او له کار لرې شو. په وروستیو میاشتو کې لیدل کیږي چې د اردوغان متحدان یو یو له هغه جلا کیږي. روان کال په مارچ میاشت کې د استانبول د ښاروالۍ په ټاکنو کې د اپوزیسیون ډلې وګټله، خو د ټاکنو پایلې باطلې اعلان شوې او له هغه راهیسې د ترکیې په حاکم ګوند عدالت او پرمختګ کې اختلافات زیات شوي دي. په استانبول کې د ښاروالۍ انتخابات له سره وسول او معلومه سوه چې د اپوزیسیون پلویانو د لومړي وار په پرتله هم ډېرې زیاتې رایې وګټلې او د ښاروالۍ په انتخاباتو کې په لا زیاتو رایو بریالي سول. احمد داود اوغلو څو میاشتې مخکې له اشاره کړې وه چې له عدالت او پرمختګ ګوند څخه به جلا کیږي. احمد داود اوغلو په ترکیه کې له هغو سیاستوالو څخه و چې د استانبول د انتخابات په وړاندې پر غبرګونونو یې سخت اعتراض کړی و.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
اتل لزابل پراستول سمس کلی که پاکستان او داغوی اختراع شوی دل طالبان هیس کل پا افغانستان که ده سولی غشتون کنه دی باید د جگری للاری وزفل شی. واشما لزابل لی که طالبان ده امریکا ده موجودیت پا بحانه افغانان وشنی خوخپل ده میلیونون افغانانو لقاتل روسی سر غنده کوی. اقبال لکندهار لی که طالبان پر افغان ولس رحم نکوی، دوی ده افغانانو پر وجلو امتیاز تر لاسه کوی. و بایدولاوی لی کلی دی ل طالبان سره باید د سولې خبري مختلاړي شي، ځکه د افغانستان قضیه د سولې له خبرو پرته هواریدل نه لري. سولې امانځي له کونړ لیکي ل افغان ځواکونو څخه د ناټو ملاتړ طالبانو ته دا واضح پیغام ورکوي چې د دوی په زور وخت نشي رسیدلی. محمد عبدالعزیز غالب د هلمند له مارجې څخه پراستولې سمس کې لیکلي دي له کانګرس څخه هیله ده چې ولسمشر ټرمپ مجبور کړي چې له طالبانو سره د سولې مذاکرات بیا پیل کړي. فضل کریم درویش ویبل موضوع ته اشاره کړی ده دی د پکتیا له ځاځي اریوب لیکي په پکتیا کې د جلغوزو موسم را رسیدلی، باید د تاجرانو لپاره بهرنیو هیوادونو ته د صادراتو په برخه کې اسانتیاوې زیاتې شي. عبیدالله پراستول سمس کې لیکلي دي د افغانستان مسله د سولې د خبرو له لارې هواریدی شي. عبدالعزیز حکمت پر استول اس ام اس کې لیکلی دی. د افغانان باید په انتخاباتو کې برخه واخلي او یو قوي حکومت را منځته کړي. حکمت الله حماس له نادلی ولسوالي لیکي طالبانو د ششترک له برید سره خپل ارزښت ته لاسه ورکړی دی. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي د طالبانو کومپلاوی چې روسیې ته تللی دی بې ګټې دی، ځکه د سورې خبرې لغوه شوي، د سورې هیله مو نشته. عبدالستار ترکی له نادلی ولسوالي لیکي ولسمشر ته پردې د طالبانو تر مشر دا اسم سمنل وصل کیږي، ځکه چې د سمنه دی لیکلی. هدایت الله نیکزاد د هلمند ولایت د ناوې څخه لیکي چې د کرکټ لوبه په څو بچو ده. وړاندې به په دې اړه معلومات درکړو. اته بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ ویلي چې د افغانستان د ولسمشر اشرف غني سره یې خبرې کړې. ستولتنبرګ پرون پر ټویټر ولیکل چې د ناټو غړي او شریکان د روزنې د پروګرامونو او مالي مرستې له اړخه د افغانستان ملاتړ ته ژمن دي څو سولې ته شرایط برابر کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د تخار ینګې قلعه ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته نیول شوې ده. ینګې قلعه ولسوالۍ د سنبلې په نولسمه طالبانو نیولې وه. په جوزجان کې د طالبانو د سری قطې قمندان قاري عثمان او د هغه څلور ملګري وژل شوي دي. د ملي اردو د 209 شاهین قلي اردو ویان محمد حنیف رضایی پرون په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل. په کاپیسا کې پرون د والیبال په یوه لوبغالي کې د ماین په چاودنه کې درې ملکیان وژل شوي او دوه تنه زخمیان دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د زیمبابوې له لوبډلې سره د شلو ورونو مسابقه لري. دا سیالي په بنګلادیش کې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت چارواکو د بالټیک او د اروپا د شمال د اتو هیوادو له سیاسو سره وکتل. د دې غونډې هدف د شمالي قطب د امنیت او د دې هیوادونو ترمنځ همکاري یاده شوې او د روسیې او بیلاروس پوځونو پرون ګډ پوځي تمرینات پیل کړل. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، گردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم و غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیول شي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریح پروګرام لرو او د کور کلی په پروګرام کې یو جالب موضوع لرو. هغه کسان چې لږ پیسې لري څنګه کولی شي چې خپل شتمني زیاته کړي، په دې اړه به د کور کلی په پروګرام کې واوري.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio.
ازادي رادیو په منځني صفه 12 پرژنه په ټول افغانستان کې اوري. مخکې یو اوریدونکو په اس ام اس کې لیکلي وو چې د افغانستان او زیمبابوې لوبه نن په 2 بجو ده. دغه اوس می انټرنیټ مخ ته پرانیسته ده. زه باید دغه وخت سره محاسبه کړم، ځکه چې د پراګ په وخت دغه لوبه په 2:30 ده، 3:30 to 4:15 د کابل په وخت باندې نن مازیګر. دغه لوبه د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ ده، په بنګلاديش کې ده، د شلو ورنو لوبه ده. اوس په د کور کلی پروګرام ته بخښ کړو.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکی هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو یو ځل بیا مو د کور کلی خبرونه ته هرکلی کوم. نن په دې موضوع خبرې کوو چې څنګه د خپل ژوند د اقتصاد د ښکولو په منزور لډیر وړو کې کاروبار څخه پیل وکړو. اول ځینی خلک دې موضوع ته پاملرنه نه کوي. د دې موضوع دراسپړلو په خاطر د عامو خلکو نظرونو ترڅنګ راپور او په پای کې یو تمثيلي ټوټه هم لرو. د خبرونه چې مریم توخی جوړ کړي، زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته غوښ چې مریم توخی درته وړاندې کوي.
د ژوندانه د مختبی ولو په منظور کار ته اړتیا ده او دا کار کې د شی شخصي یا دولتي وي. اکثره خلک شخصي کاروبار خوښوي، خو بیا ډیر خلک د بیلابیلو دلایلو له وجې پانګونې ته زړه نه ښه کوي. ځینې نور خلک بیا له ډېرې کوچنۍ پانګې څخه یو کوچنی کار پیل کوي او ورو ورو یې په لوی تجارت بدلوي. په همدې تړاو ملي سوداګر عبدالجبار صافی هم هغه کس دی چې له ډېرې کمې سرمایې څخه یې کاروبار پیل کړ. نوموړی خپله کیسه داسې راته بیانوي.
تقریبا د 3000 کلدارونو شروع کړو. ما 3000 کلدار لرلې چې پاکستان نه زلاړم. یو بوجي مال ما راوړو په جلال آباد کې وړو کې دکان مې او دا غزنم شروع کړو. همدا هلې زلې او اوس الحمدلله چې تقریبا خمارن ماشين لرم. سل کسان او سرشل کسان یو نیم سل کسان فلحال چې په کورونو کې زنانه هم سره کار کوي، هم ټریننګ کړلې، ماشینې مور کړې. همدا غس ځوانان چې غوي در په در ګرځي، غوي د پاره د کار زمينه برابر کړې. زما هدف او زمونږ د ټولو د ورونو هدف دا دی چې تقریبا 4000 5000 کسان زمونږ شرکتونو کې کار وکي او دوی ته هم موقع د تولید ځکه زمونږ د چپلکو د چرم کار دی او په دې کې د خلکو لپاره ډیره زیاته د کار زمينه برابري. او اوس غواړو چې ان شاء الله تعالی په دوبۍ کې، په سعودي کې او خاص تن په تاجکستان او ازبکستان کې او ان شاء الله نوي کال کې زمونږ د مضبوطه اراده او پلان هم دی چې مونږ باید دغه 4-5 ملکونه چې ژمی کې دلته د چپلکو کار کمزوره کیږي او مونږ باید دغه ګرم ملکونه ته چې امارات دي، سعودي دي او دوی تر موږ صادرات ولرو.
نو ما وړی وای چې په دې لاره کې لګڼ ستونزو سره مخ شوی او مقابله یې کړې. صافی زیاتوي
خاص تن په افغانستان کې د وړو کې دوکانداري نشرو کول، بیا هغه په عمده فروشي باندې تبدیلول، بیا دغه نور څه فابریکه جوړول، بیا په دې کې تقریبا 4 ډیر زیات مشکلات سره مخته شو چې قرضدار شو یستو کارګرم نه لرو. د برق په افغانستان کې نو د خپل د افغانستان سیاسي حالت تبدیلی دی په موږ باندې منفي اثر تاثیرات چولو په هر برخه کې د اقتصادي او مانوي په ټولو برخو کې تقریبا د مشکلات سره مبارزه کړې او تر اوسه پورې په دې مبارزه کې وسم روانه چې اوس په دې فکر کې سو چې افغانستان ټول صنعتي شو دې لپاره مبارزه کوي.
بلخوا د کابل ښار یو تن دوکاندار ایوب خان زدران هم هغه کس دی چې د کوچني کاروبار څخه یې را پیل کړي. نوموړی وایي که څوک زیار وباسي او له تاوان څخه ویره ونه لري نو حتماً په خپل کاروبار کې بریالی کیږي.
یوازینی شی اعتبار ده او صداقت ده. همدغه دواړه چې خپل سړی په عمل کې په خپل نظر کې ونیسي انشاءالله چې کامیابي شته پکې حتماً. مونږ چې کله کار پیل کړلو ما سره باور کا چې یو مینه وای واده کړی و. تقریبا 3 میاشتې واده مې کړلو 700 افغانۍ سره پاتې داسې ورځم راتله چې خلکو مثلا 500 په افغانۍ هم اعتبار نه راباندې کول. اوس په زرا او شکر ده الحمدلله چې دغه دکان ته ورزم دمغه د شینه دغه دکان در زلمه اوس په لکاو خلک اعتبار باندې کوي او دغه اوصله او مقامات صداقت دا ډیر مهم ده. څوک په تمام ملکونه تړي غټ نشته، یو سره غټ هیڅ څوک نشي کولای. د اوس چې خلک مثلا تجاران دي، غټ غټ شرکتونه لري، دا تاوان شروع کړی ده.
دا څرګنده خبره ده کچېری په کورنۍ کې مالی لګښتونه په سمه توګه مدیریت شي او د کور د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره حل ځلې وشي نو د کور په اقتصاد کې بار رغنده رول ولوبوي. شبنم منګل بیا وای سره لدی چې د خیاطۍ مهارت لري بیا هم کوم کار نه کوي. دا چې ولې نوموړی زیاتوي
زخپل هم يم چې سره د هغه مهارتونو چې په یو کم سرمایه سره شروع کیدلای شي هغه تجارت یې زړه نه لري. د تجارت مثلا ما خپل سم خیاطي زده ده چې تر دې راهدا ډیری دکاندارانو د تقاضا هم کړی ده چې مختص کلی او ګنده راوړی. خو دې جرأت هم موږ نه کوو. زما پاند شاید یا قوی پښتوانی ته اړتیا او سیګیا دغه ډار زموږ په زړه کې سیګی چې د کومه بودیجه شفیلان موږ لرو شاید پاندې مصرف شي او موږ بریالي هم نشو. ټول خبره دې تر اگرځي چې سرمایه گذاری دی و واړه کار نه دی وی کمی بودیجه نه جرأت ته اړتیا ده او تشویق ته اړتیا ده او پښتوانی ته اړتیا ده.
د بغلان ولایت اوسیدونکو یو سوداګر راجی عبدالقادر وای د هر کار پایل یو څه ستونزې له ځان سره لري او تر څنګ یې ګټه او تاوان هم راځي. نو باید له زغم او حوصلې څخه کار واخیستل شي.
د سده چې دی هر شی آغاز سی په مشکل کې یو د پلار سرمایه او یو هم د خپل شخصي ځان. بعضې چې د پلار په سرمایه باندې افتخار کوي د ما په نظر هغه ښه خبره نه ده. باید خپله تلاش وکړي. هر څوک کولای شي خپل ځان ته یو سرنوشت جوړ کړي. اوس د چین خلک دي ښځه او نر کار کوي اقتصاد ته یو ګوره کوم سرحد ته رسول نو پدې کې زه درته ویلای سم چې سفر نه څوک شروع کی او په ډیر تلاش باندې دا مخکې لاړ شي ان شاء الله هغه 50 روپۍ سرمایه چې جوړه کی دغه په قدر هم پیږي او هغه کولای شي وطن په وسایي کې د وطن په آبادی کې د خپل سهم شي او د موږ افغانستان کې چې ډیر زیات مشکلات دي دا څه علت ده دا د علت ده چې په یو کو فامیل کې 50 اوس ځوان کوي په هغه کې درې څلور بیکاره وي هغه یو کس ته ناستې چې هغه تر کله پورې به دا موږ تم ویلی نو په نورو ملکو کې 50 کسان چې هغه هر یو خپل کار کوي خپل تلاش کوي هم تعلیم کوي تعلیم په څنګ کې خپل کاروبار هم کوي نو هغه دا چې اقتصاد جوړوي
دا چې صنایع او سوداګرۍ وزارت او خلکو ته چې غواړي له ډېرې کوچنۍ سرمایه څخه کاروبار را پیل کړي څومره زمینه ورته مساعده کړي د صنایع او سوداګرۍ وزارت له یو تن مسؤل عرفان څخه یې اورو
وزارت صنعت تجارت ډېرې زیات لاسته راوړنې لري او په دې زمین کې ډېرو زیاتو تجارانو ته څوک چې نوی غواړي تجارت پیل کړي هغه غټ تجارت پیل کوي یا هم له کوچنیو نه شروع کوي یا هم هغه فامیلونه سي تجارتونه شروع کوي د هغوی لپاره ډېر زیات اسانتیاوې راوستي د جواز اخیستو په اړه کې حتی د جواز قیمت یې تر 100 روپو 100 افغانۍ پورې راکوز کړی دی ورته کوم تجارت چې دوی شروع کوي د هغې هغه کومې لارې سي دي د هغې کومې هغه د پخوا په نسبت ډېرې زیاتې ورته اسانې کړي دي او یو نفر که مثال د خبرې غواړي سي تجارت پیل کړي په ډېر یو کم محدودو پیسو یې هم دوی شروع کوی سي ډېری شخصي یا هم دولتي د افغانستان ملي بانک سره مونږ میټینګونه درلودل کانفرنسونه مونږ سره درلودل چې په هغې په اړه مونږ ورسره وغږېدو تاجر چې مونږ ته راځي تجارت نه ویل پیل کوي د هغې تر څنګه ستاسو څومره ورسره همکاریانې کوی سي هغوی مونږ ته ډاډګیرنه راکړې
آزادی رحمان نومیگم د لغمان اوسیدون کې ز نجار ما او د کور کلی خبرونه د آزادی رادیو ناورم او دوستان د ټول وری
قدرمنو دوستانو اوس یو تمثیلی ټوټه لرو چې مریم توخی لیکلې او صادق سپینغر هارون ګلزاد او شفیقی لکنخیل پکې برخه اخیستې ده
او دا هم ترې پوښتم چې څنګه تاسو لوی تجار شوي
ورشه ورشه ګوندې تا ته هم یو کاروبار پیدا کی
او خزي سلام صاحب
وعلیکم سلام کاکا جان خی جوړ په خیر صحت خدای
خیر یو سی اجازه لرئ تاسو خبرې در سره وکم
ولینا مهرباني کاکا جان راځه دلته کې نه څنګه تمه
کور دې آباد مننه
ما ویل چې تاسو خو به د غلام جان ماما زوی نه هستئ، چیرم را تاسو نه و زکه می دا پښتنه وکړه چې خفه نه شئ.
نه ولې به خفه شم، او خدای بخل غلام جان زما پلار و، تاسو څوک؟
زه میرزا شاه کاکا دی. ستا پلار خو زما یار دوست رفیق او ورور و.
ښه میرزا شاه کاکا، څنګه یې؟ پلار مې ستاسو کیسې راته ډېرې کړې وې.
هو زویه، ښه یم، فضل دی خدای دی، مونږ چې له کلي را وتو ته ډېر وړوکی وې. رښتیا پلار دی خدای وبخښه، خبر شوم چې وفات شوی.
هو کاکا، پلار مې ډېر ناروغه شو، وضعیت مو ډېر خراب و. ما په خپله هم د پلار مریضي ګالله، هم د کور مسؤلیت را په غاړه و، بیا پلار راته وفات شو. پوهېږې کاکا، جرابې مې خرڅولې.
هو زویه، ټول همداسې حالت تېر کړو. ښه، او شکر لوی تجاري.
هو کاکا جانه، نو بیا مجبوره شوم چې له بانکه قرضه واخلم، او دا کار مې هم وکړه. د بانکه مې قرضه واخیستله، له پاکستان څخه مې ځینې کالي مالی راوړل او دلته مې خرڅول. بیا مې له دې ځایه ځینو د میوو صادرولو کاروبار شروع کړ. همداسې ورو ورو ځان مې دې ځای ته راورسوه. اوس پلان لرم چې په اروپا کې یو مرکز جوړ کړم چې صرف د افغانستان توکي پکې خرڅ شي.
ډېر ښه زویه، خدای دې نور هم په مخه وچلوه.
مننه کاکا جانه، خو له ډېرې کوچنۍ سرمایه مې شروع کړې ده.
هو زویه، که څوک وغواړي چې ځان ورسوي، په هر رقم کولی شي.
درنو اوریدونکو، په دې هیله چې خپل ژوند ته د هر اړخه خپله تغییر ورکړو، خپل خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه وخت.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوڑون کے ننگیار ناشنا. خواږه اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او جوړ لره. د خبرونې په پیل کې مو د یو کاندید کور ته بیایو چې خبر شي په څه بوخت دی.
خزه څه شی دی پاخه کړی دی؟ ډېر وږی شوی مولا.
چیرې تللې وې چې وږی؟
پیسې مې قرض کړې د غله لپاره، ټوله ورځ په خلکو پسې وګرځېدم، او اخر یې یو کس خدای په سټ کې راته ووهه، او د یو لک ډالرو وعده یې راته راکړه.
پیسې څه ته قرض وې؟
خزه، تر اوسه خو مې درڅخه پټه کړې وه، خو اوس یې درته وایم.
لکه چې بل وعده کوي که څنګه؟ خدای دې خیر را پېښ کړي.
څنګه په چورت کې لاړې؟
هېڅ، پیسې څه کوې؟
چې ورته ویې وایم او که نه؟
په خدای، لکه چې په رښتیا یې بل واده ته ملا تړلې ده.
جمهوري ریاست ته مې ځان کاندید کړی دی.
دا کار یې له واده نه هم خطرناک دی. که جمهور رئیس و، خدای که له درو وعدو نه یو هم کم وکړي.
لکه چې وعدې نه اورېدل.
وا مې اورېدل، خو دې ته په چرت کې لاړم چې که رایه وګټې او جمهور رئیس یې، نو د دې خلکو خوارانو به څه حال وي؟
ولې څه حال به وي؟
زما چې میړه یې دومره ظلمونه را باندې کوي، نو که جمهور رئیس یې، خدای چې خلک لیوني کې.
د خلکو د ځورولو لپاره نه رئیس جمهور کېږم، خلکو ته د خدمت لپاره درېدلی یم.
واه واه، ډېر لایق یې که نه؟
ولې نه لایق یم؟
ته څه مې د ښوونځی ویلی؟
سویم سکه، اسناد مې وګوره. د دوه پوهنځوی اسناد لرم او ماستری هم لرم.
اسناد یې په اور پسې سه، خو ټول دې جالي جوړ کړي دي.
لا کاندید شوی نه یم، تا را سره جګړه پیل کړه.
هسې ځان مه شرموه لکه شرمېدلی چې یې. ستا او کاندیدۍ ډېره سره لیرې ده، هسې به مو په قرضونو کې تر ستوني ډوب کړې.
نه یې په تا را قرضوم او نه یې هم په تا خلاصوم. هسې مې غوږونه مه خوره.
او سړیه، مېرمن دې یم، څه دښمنه خو دې نه یم، نه څوک رایه درکوي او نه دې هم څوک پېژنې.
ساده کېږم، په ټوله دنیا به ځان وپېژنم. ته ورشه وګوره چې عکسونه مې کور را کور بند دي. د همدې لپاره کاندید شوی یم چې مشهور شم.
کاندید خو بسې، پوهه به له کومه کړې؟ څه به وایې؟
ښځې، دغه غم مې هم خوړلی دی، تیاره مې بیانې لیکلې ده، ماسخوتنې له ډوډۍ وروسته درته لولم. بیا ته وګوره چې کرایه وګټم، څه څه کارونه کوم، او هیواد کوم ځای